کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زاتې رادیو د ماښامنې پښتو خبري مجله. زه فریبا زار د خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د افغانستان او نړۍ ګڼ راپورونه او خبرونه درته لرو چې په ترس کې به په ځانګړي ډول د کندوز او فراه ولایتونو د وروستیو حالاتو خبر سي. خو تر هر څه تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکزي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په کابل کې ورستۍ حمله غندلې او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران خیدنه او خبرو یو فرصت ته نشته شوی وي. دا فرامنیتی چارواکی وای پر دې خاري د طالبانو بریټ پر شاتم بولې او په جګړه کې لسکونه وسلوال وشل شوی او ټپین شوی. دا فرا ولایت د امنیه کمانډان غلام محیدین خیرخوان نزادې رړي وتول افغان نړیوالو او افغان نړیوالو ځواکونو لمزکه او هوا پر طالبانو بریټونه کړی. طالبان له 500 تر شپېتو پورې وژل شوي او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص یې زاید دی او یو شمېر نور لوړ پوړي قمندانانی په مړو او ټپیانو کې شامل دي. طالبانو زموږ د جلب او جذب پر قمندانۍ حمله وکړه خو شل دی کې یعنی ساعت دوام ونه کړ او ټول سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. د نوموړي په وینا په فراه ښار کې تصفیوي عملیات هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تیر شپه دا فرا پرخار له څولو ربرید وکړ. طالبان زبی الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د فرا امنیتي کمانډانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نو مولې دا کړی چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شوب لاړه ولې د خزای چارواکو د درنی مرګ شوب لید منلو تلفات د منلو اداره کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز خان آباد ولسوالۍ مرکزي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د غلطۍ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلي او 10 تنه نور ټپیان کړي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا د مهال د خان آباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادي رډیو ته ویلي چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورسېدلې. خو نو موري هم ورسته بیرته ازادي رډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. خغلی میری په سیمه کې د ازادي رډیو ریال ته ویلی چې د ولسوالۍ یو امنیه کمانډانۍ په ودانۍ کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات روان دي. طالب وایي زبی الله مجاهد تر دې مخکې پر خپل ټوئیټر ادعا کړې و چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه کمانډانۍ او شاوخوا پوسټي نیولې دي او لسکونه افغان امنیتي سرتیري وشلي. اخوا د کورنیو چارو وزارت په د کورنیو چارو وزارت ویاند پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې په بدخشان کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین وژل شوی دی. خو وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد دا ادعا رد کړي. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC په کابل کې ورستۍ حمله غندلې. د دې سازمان عمومي منشي د کابل د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او ټپیانو ته دروغې سټي غوښتنه کړې. د اسلامي همکاري د سازمان په یو خبر شوی بیان کې د دې سازمان د عمومي منشي یوسف العثمین الخلی ویل شوی چې په افغانستان کې باید سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. په کابل کې د دوشنبه په ورځ په موټری بمی حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیي سرتیري په شمول لکتر لګدو لس کسان وژل شول. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په یو بل موټری بمی حمله کې 14 کسان وژل شوي وو او 119 نور ټپیان شوي وو. طالبانو د دې بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې خودلی چې ایران خیدنه او خبرو یو فرصت ته نشته شوی وي. دا په داسې حال کې چې ایران تازه پر خپل اټومي پروګرام د نړیوالو محدودیتونو څخه د وټلو نوې ګام اخیسته. د امریکا د دفاع وزیر تر بیان څو ساعت مخکې تهران اروپای ټولنې ته ویل دوی د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اټومي تړون له هغه محدودیتونو وځي چې د اټومي سیولونو او پراختیا په برخه کې پر دې هیواد لګولي. دا تیر کال راهیسې چې د امریکا متحده ایالات له دې اټومي تړون څخه ووتل د تیر کال راهیسې چې د امریکا متحده ایالات له دې اټومي تړون څخه ووتل ایران دا دې تړون ته د خپلو ژمنو څخه د پشاکېدو دریم ګام بللی. د جمعې په ورځ په لندن کې یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویل خی ډیر زر د ایران د اتمی او توغندیو پروګرامونو په اړه د خبرو اترو ځای ووسی. د روټرز خبری اژانس د نو اسپر له خولې وایي چې دا ښکاري چې ایران هغه ځای ته چې موږ خبرې کولای شو ورو نږدې کیږي او هیله ده چې همداسي به وشي. د زیمبابوی پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبی افریقا په دې هیواد کې خپلواکۍ را وروسته و دېرش کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. اوسنی ولسمشر ایمرسن مننګا د جمعې په ورځ د هغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سمبول وباله. خو د موګابي ډېر منتقدان پر موګابي انتقاد کوي چې خپله و دېرش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوی وړتیاوې وځپلې، خپل مخالفان او سیاسي رقیبان یې په بې رحمۍ له منځه یوړل، انتخابات یې په خپله خوښه تنظیمول او تر واک لاندې مفسد پولیسو یې په پراخو ځورونو کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د خانآباد ولسوال دا خبره کړې ده. که څه هم په فرا کې د تېرې شپې د پیل سوي بریدونو وروسته اوس وضعیت عادي شدل سوی، خو ځایي چارواکو په تازه څرګندونو کې د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. بلخوا د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېره ورځ راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
زما نوم جمعګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوې ده چې نت د دې خواسه څوک لای شي، نه د هغې خواسه څوک راتللی شي. دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخ تړه سوې ده.
د زیمبابوی پخانی مشر رابرټ موګابي پر دې هیواد له 10 کال واکمنۍ وروسته مړ شو. دا غتر مړینې وروسته د خلکو خبرګونونو څه دي په یو راپور کې به یې واوري. که وخت نور راپورونه به هم خبره کړو. د مجله مو تشپړ نه پچو ده. ورسو ته خبرونه ده. سرموزوته د کندوز د خانآباد ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې د ولسوالۍ ته د تازه د امنیتي ځواکونو له رسیدو سره سم طالبان ځپل سوي دي او د ولسوالۍ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ویلي چې دمګړی جګړه د خانآباد ښار په بندر شوراب او ملا غلام سیمو کې دوام لري. اجمل لاریان له سیمې نور حال راکوي.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمو ځواکونو پر رسیدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قومندانۍ ودانۍ وروسته له 2 ساعته سقوطه بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل خاغلی امیری پر حکومت غا کوي چې دغه ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولېږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل نوموړې ولسوالۍ 3 کاله مخکې هم د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لویو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اختاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس په کندوز څخه ورسو فرا ولایت خره رسیدلې راپورونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاو تمبولې او وضعیت اوس عادي شول سوې دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې چارواکو ورته ویلي په دې بریدونو کې ځینې ملکی کسانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. خو دا چې شمیرې څومره دی زموږ همکار حفیظ نورزاد براته وایي چې هم دا اوس سره د فرا ولایت څخه د ټلیفون پر کشه دی. نورزاد صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د دې خبر جزئیات اوریدونکو ته وایست.
مننه سلمونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بله، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن سهار طالبان وسلوالو په فرا ولایت کې حمله وکړه. امنیتي چارواکو په حمله بېرته په شا وتمبل شو او ډېر طرفات هم رامنځته شوي دي. خو د بله خوا د فرا والي محمد شعیب ثابت چې موږ د موږ سره یو مرکه درلوده، د ازادي راډیو سره مرکه درلوده، دوی وویل چې په دغه جګړې کې اولس کسان ملکی کسان وژل شوي دي او ټپیان دي. د څرګند کړ چې په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو هیڅ تلفات نه لري بغیر د هغه چې ترافیک کس چې د فرق ولایت کې د نن په کې وو د طالبان لخوا وژل شوی وو. نور کسان ټول ملکی کسان دي چې همدا اوس د فراد پرختون کې دوی بستر دي، حکومت مشکل نشته. دوی د فرا خلکو ته داد ورکړي چې اتکله طالبان ته اجازه ورنه کړي چې د فرا وضعیت امنیتي وضعیت به خراب کړي او برته دوی راشي دوباره شهر ته. خو د بل خوا هم امنیتي چارواکو د فرا امنیت کمانډان بیا وویل چې طالبان ته مرګوب لا وشته دي، ډیر کسان اتکابو ترش پیته کسان ته دوی ته مرګوب لا وشته دي، تپیان دي او وژل شوي دي. خو همدا اوس امنیتي وضعیت په فرا ولایت کې برته نورمال شوي دي، عادي حالت ته ګرځېدلی دي. خو کوم خبره کوم مشکل اوس هم نشته. خو په ځینې ولسوالۍ کې اوس هم جګړه روانه ده. خو بیا هم امنیتي چارواکي د فرار خلکو ته ډاډ ورکړي چې د دې د امنیت لپاره خپل لیزر به وکړي.
مننه کوم حفیظ الله نورزاد چې د فرار ولایت وروستیو حالاتو خبر وولو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري پته مو ده azadiradio.com. دوستانو، لکه څنګه چې نن هم تاسو په ځینو راپورونو کې واوریدل، امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه زده نقیز راپورونه خپاره سول. که څه هم ارګ تر اوسه پرې په دې اړه دقیق څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د ښاغلي اشرف غني د سفر د ځنډیدو خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به زموږ همکار اسمت سروانه کې چې هم د اوسره سره په سټډیو کې دی.
ډیره مننه. د افغانستان د حکومت د کابینې یو وزیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د امریکا د ولسمشر په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. خو هغه نن مسپښین په یو بل پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په اړه د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې له متن سره د ښاغلي غنی د مخالفت له کبله ځنډیدلی دی. په عین حال کې نن مازیګر د حکومت یوې خبري سرچینې د کابینې د دغه وزیر څرګندونې رد کړې. وی ویل چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ ګډې اعلامیې بشپړ توافق شته او اعلامیه نهایی شوې ده. خو د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه جدي اندېښنې لري. سرچینې زیاته کړه د دغو اندېښنو حل د زلمی خلیلزاد له سوي پورته کار دی. سرچینې همداراز ویل ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د افغانستان د اندېښنو پر سر د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته لاړ شي. خو سرچینې ونویل چې ولسمشر غنی به کله دا سفر وکړي. د دې پښتنې په ځواب کې چې د سولې په موافقه کې د افغانستان د حکومت لپاره د اندېښنې ټکي څه دي، سرچینې وویل د موافقې په متن کې د جګړې د پای ته رسېدا هیڅ واضح ژمنه نشته. همداراز د افغانستان اصلي غوښتنه د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل او عمومي اوربند دی. خو طالبانو د دې دواړو مسئلو د منلو ژمنه نه ده ورکړې. دواړو سرچینو د موضوع د حساسیت لکبل د نوم ل څرګندونو ډډه وکړه. تر اوسه د افغانستان ولسمشری په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي او په دې اړه یې هم څه نه دی ویلي چې ولسمشر غنی امریکا ته ځي او که نه ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې موقف کې نه دی چې په دې اړه نظر څرګند کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې د مسودې متن نهایي شوی او د افغانستان د حکومت مشرانو ته ښکاره شوی دی.
ډېره مننه کوم اسمت سروان.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org.
د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې کړی دی. ولسمشر غني تېره ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور ورونه پکښې ووژل شول، د ملي امنیت د پخواني رئیس معصوم ستانکزي استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروسته کې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې شوې چې تر ټولو وروسته یې په ننګرهار کې د څلور ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزي له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خانی هم له جن پرته د نوموړي استعفا او منله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزي استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغه کارپوهانو له ډلې هیګول سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزي ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د ارس په رهبری کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا یې منلی ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او داعش ډلې پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غني زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه او څېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکی کسانو ته مرجو بلا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې ترتیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي مسئولیت احساس وکړي، هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي. او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع د لومړي ځل لپاره ده. او فکر کوم پایله به دا وي چې یا به ستانکزي پکې اسان مسئول نه او یا به که مسئولی باید داره که چه شخصی باید مجازات دی.
حتی ما وکره چه پدی علا ده معصوم ستانکزی نظر هم را واخلو خونم وودی خبری او نکره. معصوم ستانکزی لدیر لسوا پینز نویم المریس کال رهیسه ده افغانستان ده ملی امنیت عمومی رئیس بو.
ده ازادی رادیو خبری مجله او رای.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روزګان امنیتي مسؤلین هم د ادعا مني خو وایي چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده، خو د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین بیا د خبره ردوي. شریف الله شرافت هم د سیمې ته ورغلی او د موټر چلوونکو او مسافرو سره د مرکو پر اساس د راپور راغلی.
دا په روزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیژ نمائندګي د کندهار ولایت ته خلک لیژدوي. دلته لسګونه خلک ناس کې او په دې تمدي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلون کې ځکه کندهار ولایت ته تګ زړه نشو کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک تر لاسه کړي او پکښې کې لیکل شوی دی چې سار د جمعې ورځې څخه به تاسو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره تګ را تګ نه کوي. دا یادی لري پر سر یو شمیر موټر چلون کو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم جمعه ګل استاد، زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوی ده چې نه د دې خواسه څوک لای شي، نه د هغې خواسه څوک راتللی شي. نو دلته ویلي چې یو څه شان ګران شوي لا به ګران شي، او بلکې چې دی نه مریض د دې خواسه تللی شي. دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخه تړه سوی ده، موږ یې د جدي ستونو سره مخ کړي یو.
زما نوم نکیب الله دی، د کندهار در ترینکوټ پر لین باندې موټر چلوم. دا لار دوه ګشته کېږي چې بنده سوې ده، داسې ګشت سره د طالبانو له رویې څخه بنده سوې ده، دوه ګشته کېږي چې بنده سوې ده.
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند پاتې دي او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي، سره لمر ته ناست دي او د زیات شمېرو سره یې ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لاره دې ورته خلاصه کړي او دوی دې د سفر په توګه نه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی، اورزګان ولایت اوسېدونکی یم. زه غواړم چې و کندهار ولایت ته ولاړ شم. هلته زما ورور د مکې د کعبې شریف څخه روان دی. متاسفانه چې اوس لار بنده ده، موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی، مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. زه غواړم چې لاړ شم کندهار ته. خبر شوم چې لاره بنده ده، نو ډېر خوشاله یم چې سولم چې لار بنده ده. نو مریضانو زما سره سره دي، غواړم چې لاړ شم کندهار ته. نو لار بنده ده، هیله ځین لرو چې لار بنده نه کړي، د طالبانو سم د حکومت سم دا غواړو.
نن هغه د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم، استاد یم. ورور غوښتنه مې دا ده چې ژر تر ژره دا لار د کندهار لپاره یو امنیت و د امنیت په برخه کې یو کار وسي او لاره خلاصه ولې. دا چې نن هیڅ
د دې لارې تړل کېدو نه یوازې موټر چلونکو او سپرلیو ته زیان رسولی، بلکې هټیوالو ته هم سخت زیان رسولی. دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې دی له کندهار ولایت څخه اورزګان ته رالېږدول، اوس په لارې کې بند پاتې دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي. دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلوونکو ته وسلوالو طالبانو د یو لیک په مرسته ګواښ کړی. خدای وایي دغه لار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده.
ولی او طرف که است مربوط ولایت کندهار است و مسئولیت کندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را، و او طرف مسئولیت ما نیست. گرچه می اوجا مشکلات ها است و طالب ها می انگاه گاه مسیر رای مردم بند می سازند.
د کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیا دانه منی چی یاد لاره دی وسلوال و طالبان و تدلیوی. د دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دوی که خاکریز ولسوالی تغذیده جلاره تدلیوی.
بلکه زمان دا پلیس کار ارگاوه دی دا اردو کار ارگاوه دا لار دولت هر سار دوره دا مینو سکه دا چه هم خالق تا براتا دنو که اینو دا دا دی خپل کار دی کنی لار بند نه دا خلاس دا یا شوی نستا خو دا سار لار دولت زمان دری خپل دا پلیس کار ارگاوه دی و دا اردو کار ارگاوه دا لار خلاف دی لار ایس مشکل نستا.
حتی موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ خبرو او پیغام ته ځواب را نه کړي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دا لویه لاره اوس تازه نه ده تړل سوې، بلکې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده، خو دا دی اوس تازه له تیرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سونجا خلاصه دی رادیو ری. د دوستانو لکسی تاسی هم په خبرونو و راپورونو که اوریدلی دی چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې د بمی برید پر مهال لس تنه وژل سوي دي. په دې برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی څه باندې څلوېښت کسان نور ټپیان سول. زموږ همکار رحمت الله افغان د دې پیښې د یوه قرباني د خیبر کور ته ورغلی دی او د نوموړي د کورنۍ د غړو سره د مرکو پر اساس راپور چمتو کړی دی چې په ګډه به یې سره واورو.
دلته د دیرش کلن خیبر کور دی. نوموړی د تیرې پنجشنبه په ورځ په انتحاري حمله کې ووژل سو، خو د کور له دیوالونو یې د ویر، ماتم او ژړاګانو اوازونه له لرې اورېدل کېږي. د خیبر مور وایي چې زوی یې د ششدرک له سیمې د خپل دوست له کوره خپل کور ته په لاره و چې د پیښې قرباني سو. خیبر څلور لورانې او یو زوی لري. خیبر پرزه فروشي کوله او یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د خیبر دیارلس کلنه لور چې له غم او ژړا یې ستونی بند بند کېده د پلار د وروستي دیدن په اړه ازادي راډیو ته وایي:
مادرم زیاد گیران هم کت و زوف هم کت چند دفعه. پدرم دیدم روش زیاد خراب شده بود. ما گفته بودم پدرم تا آخر عمر ما زندگی میکرد و اگر میشد ما عمر خودم به پدر خود میدادم و ما گفته بودم پدرم هر چی گفته دونه ها میکنم.
در خیبر کورونای وای چه امنیتی بنسوتونه در کابل خر پا امنیت که پاتی را غلی او هیچ سوک لده سی حملو مخنیوه این نسی کرای. در تیر پنجشنبه پرز در کابل نه هم امنیتی حوزه اړوند په یوه انتحاری حمله که لس کسان ووژل سول او دو څلوېښت نور ټپیان سول.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
او د دې مجلې وروستی راپور مو دا دی چې رابرت موګابي چې اووه دېرش کاله د زیمبابوې واکمن و په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوې نوي ولسمشر نن سهار پر ټویټر وکړه. ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلی دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سمبول و. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
رابرت موګابي چې له اووه دېرش کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. منانګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیرې نه کړي. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړې او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و، په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پای ته رسیدو سره سم واک ته ورسید، خو ده به د زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی، ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندیدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پاوڅ ته د مداخلې زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیضاح شو او په دې پسې خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غوښتنه کوله، خو ده دا غوښتنې له پامه غورځولې. تر څو چې د نومبر په 28مه نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا په لاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبرې په جلا همدلته پای ته ورسېده. درې مجله زما همکار مصطفی صدیق ته وړاندې کوي. اشاره غلی صدیق صاحب
بسیار تشکر از شما. ماندن